باشید. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی. دوستانو د یو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کی یو پکې اوري چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان په جګړه کې خکیلې خواوې غواړي چې سولې ته ورسیږي، نو اوس یې وخت رسیدلی چې له یو بل سره مخامخ کینی او د سولې خبرې ترسره کړي. د افغانستان او د نړۍ د نورو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو پر وړاندې سختو جګړو کې لسانه میړانه ښودلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي، او د پاکستان صدر اعظم له ټولو نړیوالو مرستندویو موسسو غوښتي چې تر نوي ورځو پورې په دې هیواد کې له سره ځانونه ثبت او راجستر کړي. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو پر وړاندې سختو جګړو کې له ځانه میړانه ښودلې، خو ډېر تلفات یې هم ورکړي دي، او د دې لپاره چې د جګړو په دې فصل کې بریا ترلاسه کړي باید خپلې وړتیاوې ښې کړي. پنټاګون کانګرس ته په دغه یو سلو اتم خیز رپورټ کې د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو چې د هیواد بشپړ امنیتي مسؤلیت ورله غاړه شوی اغېزمنتوب هم مهم بلل شوی دی. په رپورټ کې دغه راز یادونه شوې ده چې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په مختلفو برخو کې په پراخه کچه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي، خو پرمختګونه بیا یو شان نه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به ډېر شر اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو کوي، او دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري اعلان کړي.
د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به ټاکي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې کاري موده د پنځم کال د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي. دغه نیټې ته یوازې دوه ورځې پاتې، خو تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو ستونزه نه ده هواره شوې. د ولسي جرګې دوهم منشي وایي که انیس رسولي د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره ټول معیارونه پوره کړي وي، دا جرګه به ورته د باور رای ورکړي. عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پارلمان افغانستان معیارهایی که در نیزش وجود داره، مسائل شایستگی، تجربه
بخود، موضوع دوی هغه مسائل چې د ولسی جرګې لپاره مهم دي، وړتیا، ښه تجربه او مسلکي توب ده. کدا معیارونه پوره شوي وي بېل شکه به هغه یو ورور وي او یا خور، جرګه باید د تایید رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره انیس رسولي ونومول چې ولسی جرګه ورته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤلي پرون له ولسي جرګې وغوښتل چې رسولي ته چې د لومړنۍ میرمن ده چې د سترې محکمې عالي شورا ته غوره کیږي د باور رای ورکړي. لا تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه به کله ولسي جرګې ته د باور رای لپاره معرفي کیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیریه موسسو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې ټولو نړیوالو موسسو ته امر کړی دی چې تر نوي ورځو پورې په دې هیواد کې له سره ځان ثبت او راجستر کړي. تر میاشت چارواکو ویل چې پر کورنیو بهرنیو خیریه موسسو به څارنه زیاته کړي. پولیسو د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن دفتر وتړه، خو دلایل یې څرګند نه کړل. دا اداره په پاکستان کې چې د جنوبي اسیا بېوزله هیواد دی او نفوس یې 190 میلیونه وګړو ته رسي، له څه باندې 150 کلونو راهیسې فعالیت کوي. خو د دې موسسې اړیکې له حکومت سره له 2011 کال وروسته چې پاکستاني ډاکټر شکیل افریدي د القاعده د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا له CIA سره مرسته وکړه خړپړ شوې دي. امریکایي مقاماتو د پهنتون یو محاصلې چې د اسلامي دولت ډلې تر اغیز لاندې وو او په نیویارک کې د یو بمي چاودنې پلان درلود نیولی دی. د محکمې اسناد ښیي 40 کلن منظر عمر صالح له یو کس سره چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی نیول شوی دی. چارواکي دا کوي چې عمر صالح په ساعتونو پر انټرنیټ د دیګ بخار بم جوړولو په اړه څېړنه کړې او د 2013 کال د بوسټن د بمي چاودنو په اړه هم معلومات ترلاسه کول. نوموړي دغه راز په فرانسه کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر د خونړي برید په شمول د سخت دریځو د حملو ستاینه کړې ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون پر روسیې ته د هغه پلان په خاطر خبرداری ورکړ چې غواړي څلوېښت نوي اټومي بلاستیک یا لرې واټن وشتونکي توغندي ځای پر ځای کړي. ستولتنبرګ دغه پلان چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ډاګه کړ د مسکو د کړو وړو یو خطرناک لوبه یاده کړه. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د کمیسیون له مشر جین کلوت یونکر سره له خبرو وروسته ویل چې د روسیې لخوا دغه د ځواک ښودل نشي توجیه کېدی، هغه بې ثباتي رامنځته کوي او د ده په خبره خطرناک دی.
I think the statements we have heard today from President Putin.
دا وی زما په فکر هغه څرګندون چې موږ نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خوري واورېدلې، هغه واز د روسیې د هغو کړوړو یادونه کوي چې لوی مودې راهیسې د هیواد ورته مخه کړی ده. موږ لیدلې دي چې روسیې په مجموع کې د خپلو دفاعي چارو په تیره بیا د اټومي قابلیتونو په برخه کې ډېره پانګونه کړې ده. د ناتو د سرمنشي له دې څرګندونو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې روسیه باید له خپل ځانه دفاع وکړي او د خپلو وسلوالو ځواکونو مخ به هر هغه هیواد ته واړوي چې د دوی دفاع له خطر سره مخامخ کوي. دا مصر یو محکمې د دې هیواد پخوانی اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ سزا تایید کړه. نوموړی په 2012 کال کې له زندانه د بندیانو د تښتېدو د دسیسې او د پولیسو پر یو ماموریت د حملې په خاطر په اعدام محکوم شوی دی. سپین ماڼۍ د محکمې پر فیصلې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او مرسي ته د مرګ سزا ورکول سیاسي انګیزه بللې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویل چې دې دغه فیصلې ډېر اندېښمن کړې او زیاته کړه چې دا ښایي د مصر په اوږدمهاله ثبات منفي اغېز وکړي. ابتدایي محکمې تیره میاشت محمد مرسي چې د 2013 کال د جولای په 3مه له قدرت لرې شو او له سلو زیات کسان په اعدام محکوم کړل. محکمې پرون دغه فیصله وروسته له هغې وکړه چې په دې اړه د مصر له لوی مفتي سره چې د حکومت د اسلامي شریعت د قانون د تفسیر لوړه مرجع ګڼل کېږي مشوره شوې وه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې غواړي سولې ته ورسیږي باید اوس له یو بل سره مخامخ خبرو ته کښېني. د چارو کارپوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري او وایي چې طالبانو او د افغان چارواکو ترمنځ به خبرې مخامخ وي.
ځینې رسنیو نومونه هم افشا کړي چې څوک په دې طالبانو په استازو کې شته، نو دا معنی دا ده چې د بندو دروازو تر شا چې دا غونډه روانه ده حتما به دا خبرې دې مخامخ سره کېږي.
د مشرانو جرګې غړي د افغانستان په چارو کې د ایران د مداخلې او د طالبانو سره د دې هیواد د همکارۍ په اړه اندېښمن دي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. پخوانو ګاونډیانو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یو مهال ویش کار کوي او ډېر ژر به یې له رسنیو سره نیټه شریکه کړي. د ښار جوړونې وزارت چارواکي وایي چې دې وزارت ټول تړونونه له سره څېړل کېږي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې د پاکستان حکومت پر هغو مدرسو سخت اقدامات کوي چې د دوی په وینا پکې سخت دریځ روزل کېږي. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اوسلو کې د سولې د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو استازو او هم د افغانستان د حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد شوی، خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی، پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوي د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوي د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو لدې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیت بللې او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو ایسا ستانکزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خو دا چې د ناروې لپاره شاید ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري، دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومره خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي، نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروې کې منفي عکس العمل سره مخامخ سي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوارالحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمیر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر میخوان چې در افغانستان سوله ایجاد شي،
که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغو پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي، پر یو بل اعتماد ونه کړو او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوې، له ډېرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولې. خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي، نو اوس یې وخت رسېدلی چې په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د افغانستان او دغه راز په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه هڅه کوو چې د چارو له کارپوهانو نظر هم واخلو. د مشرانو جرګې غړي د افغانستان په چارو کې د ایران د مداخلې او د طالبانو سره د هیواد د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. د دې جرګې غړو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې طالبانو سره د ایران د همکارۍ د څرنګوالي په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي. په عین حال کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ مسأله څېړي. نور حال له کابل د اجمل تورمان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ او د افغانستان په کورنیو چارو کې د دغه هیواد لاسوهنه د پاکستان تر لاسوهنې خطرناکه ګڼي. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان له ډیرو کلونو را په دې خوا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي، خو اوس ایران هم هڅه کوي چې دغه هیواد له جدي ستونزو سره مخ کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له حکومت وغوښتل چې د خپلو ګاونډیانو په وړاندې خپل سیاست روښانه او د دوی د مداخلې مخنیوی وکړي.
د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده پخوانو غونډیانو. زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا د تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو غونډیانو سره د ښو تعلقاتو تر څنګ خپل خاتمه شکه معلوم کړي چې دوی په چارو کې موږ کلاس وهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک کلاس وهنه نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې څه موده مخکې راپور ورکړی و چې ایران له طالبانو ملاتړ کوي او په دې توګه غواړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. دغه شان د ترکیې خبري آژانس اناتولي هم خبر ورکړی طالبانو له ایرانی چارواکو غوښتي چې په نوموړي هیواد کې دوی ته سیاسي دفتر جوړ کړي. ویل کېږي دغه وړاندیز د طالبانو د هغه پلاوي لخوا شوې چې تیره میاشت له قطر نه ایران ته تللی و. یو شمېر سناتوران وایي چې د طالبانو سره د ایران همکاري د هیواد د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. په عین حال کې د حکومت اجرایي ریاست وایي طالبانو سره د ایران د همکارۍ مسله په جدي ډول څیړي. د اجرایي ریاست د وایي مرستیال جاوید فیصل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له ایران او پاکستان نه وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي او طالبانو سره له همکارۍ د لاس واخلي.
د افغانستان له وسلوالو مخالفینو څخه د ایران د ملاتړ مسله څیړل کیږي. حکومت په دې کار بوخت دی، خو په ټوله کې افغان حکومت چې کومه تمه له خپلو دواړو ګاونډیانو لري هغه دا ده چې دواړه هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي او طالبانو سره د همکارۍ لاس واخلي.
تر دې د مخه عامو خلکو او د ملي شورا غړو د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه اندېښنه ښکاره کړې، ویلي دي چې د پاکستان د مداخلې له وجې په دغه هیواد کې سوله او ثبات نشي ټینګېدلی. په عین حال کې کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ګاونډیانو په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان د مداخلې مخه ونیسي او پرې نږدي چې د دوی د لاسوهنې له امله په افغانستان کې د ناامنیو لمن پراخه شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یو مهالویش کار پیل کړی دی او ډېر ژر به له رسنیو سره شریک کړي. د دې کمیشن وایي نور محمد نور وایي ولسمشر اشرف غنی ورسره د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه کړې او د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره به دغه انتخابات په مناسب وخت کې ترسره شي. له ښاغلي نور سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې همدغه پوښتنه ورڅخه کړې ده چې انتخابات به کله کېږي. ښاغلی نوري په ځواب کې وایي
کوم څه چې مهم او اساسي دي هغه دا چې د ټاکنو خپلواک کمیشن ولسمشر ته دا ډول کړی دی چې ډېر ژر به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو کوي او دا به د ټاکنو خپلواک کمیشن له لوري اعلان کړي. او په ځمکه کې افغان ولسمشر په دې باندې تاکید کړی دی چې هر څومره پیسې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره اړینې وي او بودیجه چې ورته ارتیا شته د تر څنګ نور اړوند موضوعات د خپل کاري پلان ته لومړیتوب کې شامل وي او په دې باندې به کار کوي چې ډېر زر په افغانستان کې ټاکنې ترسره شي.
نور صاحب، اوس موږ دغه د سرطان میاشت داخليګو او د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم له لوجستیکي پلوه له ځینو نورو اړخونو تیاریو ته ضرورت شته. دغه د ولسي جرګې انتخابات به څه وخت ترسره شي؟ آیا په روان کال کې او که په راتلونکي کال کې؟
د ټاکنو خپلواک کمیشن عملا دغه دوه ورځې درې ورځې کېږي چې په مهالویش باندې کار کوي. زه نه غواړم چې مخکې له وخته په دې باندې خبر وکړم، ځکه چې دا باید د نمادباتو له لارې یو شان او د افغانستان خلکو ته اعلان شي.
نور صاحب، هغه تجربو ته په پام سره چې تاسو له مخکنیو انتخاباتو لرئ، اوس هوا ګرمه ده، څو میاشتې محدودې پاتې دي چې هوا سړیږي، آیا د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره سږ کال دا موده کمه نه ده؟
وګورئ، که چیرې د افغانستان بلابل موضوعاتو ته پوره پاملرنه وکړو او په حقیقت سره یې واردوو، دې نتیجې ته رسېږو چې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ډېرې زیاتې ستونزې شتون لري. ولې په عین زمان کې باید ووایو چې پرته د انتخابات ترسره کولو څخه هېڅ کومه لار شتون نه لري. یعنې باید انتخابات ترسره شي او یوازینی آپشن یا یوازینی لار همدغه انتخابات ترسره کول دي. په حقیقت کې کوم څه چې د ټاکنو خپلواک کمیشن د ولسمشر سره ور باندې بحث کړی دا چې افغان حکومت د قانون په اساس باندې په دې باندې مکلف دی چې د ټاکنو خپلواک کمیشن لپاره بودیجه، امنیت او نور هغه اړوند موضوعات چې ضروري دي هغه په اختیار کې ورکړي او د په دې برخه کې ژمنه کړي. نو دغه د قوت ټکی دی، مثبت ټکی دی او موږ هیله من کوي ډېر ژر به د ټاکنو خپلواک کمیشن د افغانستان خلکو ته مهالویش په ډاګه کړي.
تاسو د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې وه، هغه د مسلکي کادرونو چې د تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن څخه وتلي دي یا ایستل شوي یا په خپل کار خوشی کړی دی او شمېر هم تقریبا 950 کسانو ته رسیږي. تاسو ویلي چې د دغو کسانو بیرته ګمارل به هم یو اوږده پروسه وي، آیا په دې لنډ موده کې وکولای شي چې بیرته هغه مسلکي په کارپو کسان وګماري؟
تاسو خبرې اسې چې اواز ډیر لږ ورته کیږي چې موږ تقریبا 980 کسان له لاسه ورکړي په درسته افغانستان کې او دا هغه کسان دي چې واقعا تجربه لري په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انتخابات کړي دي او واقعا به طرف افراد او اشخاص که چیرې د افغان حکومت له لوري بودیجه او امکانات ټاکنو خپلواک کمیشن ته پلاس ورکړي په نږدې راتلونکي کې د ټاکنو خپلواک کمیشن کولای شي چې د زر د دوی سره تماس ټینګي او د دوی بیرته خپل ژوند سره وغواړي. ولې کوم څه چې مهمه او اساسي دا چې باید د زر دغه تاوده چې د ولسمشر لوري شوی دی او هغه امکانات او هغه وسایل او وسایط ته چې اړتیا ده د انتخاباتو لپاره هغه باید د ټاکنو خپلواک کمیشن په واک ورکړ شي.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیشن وایان نور محمد نورو چې وایي د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یو مهالویش کار کړی دی او ډیر شر به دا مهالویش له رسنیو سره هم شریک کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو ازادي رادیو اوري او اوس هم له جنا قال کوزي اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي دي.
فارن پالیسی خبرونه پروسه ګڼه کې په افغانستان کې د خبرو وخت له طالبانو سره باید څنګه خبري وشي تر سرلیک لاندې اور ډیر اوږد تحلیلي مضمون خپور کړي او د بیلابیلو اړخونو د غوښتنو او نظریاتو له څرګندونو او تاریخي پس منظر له تشریح کولو وروسته لیکي په افغانستان کې د سیاسي حل لپاره د فرصت یوه کوچنۍ دریڅه یا کړکۍ پرانستل شوې او د امریکا متحده ایالات ورڅخه ګټه اخیستای شي. خبرونه لیکي ټول اړخونه سلا شوي چې د سولې د مذاکرو مشري باید افغانان وکړي، خو لږ تر لږه درې ستر قوتونه چین، پاکستان او امریکا به پکې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل وي. د خبرونې په باور متحده ایالات باید د مذاکرو د پرمختګ لپاره 15 پاخه ګامونه پورته کړي. یو دا چې امریکا باید په خپل ټول توان هڅه وکړي چې د طالبانو د ستر پوځي بری مخه ونیسي. د دې کار لپاره باید امریکا د افغان امنیتي ځواکونو توان زیات کړي. امریکا او متحدانه باید دې ځواکونو ته د سیاسي حل تر وخته او حتی له هغې وروسته هم مالی او مادي ملاتړ ته دوام ورکړي. په دوهم قدم کې باید د امریکا متحده ایالات د پردې تر شا له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره مرسته وکړي چې یو منظم او ډیسپلین لرونکی حکومت جوړ کړي، داسې یو حکومت چې د جګړې د پرمخ بیولو او د سولې د منځګړتوب توان ولري. خبرونه لیکي دریم کار چې امریکای باید وکړي هغه دا ده چې پاکستان باید د سولې عملیه کې داخل کړي. واشنگټن باید په خپل ټول وس او توان ډاډ حاصل کړي چې اسلام آباد به طالبان د خبرو میز کې ساتي. خبرونه لیکي په څلورم قدم کې د امریکا متحده ایالات باید ومني چې د سولې په عملی حل کې به د افغانستان په اساسي قانون کې تعدیل او یا نور اداري ترتیبات رامنځته کیږي تر څو طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغان حکومت یو مشروع برخه شي. فارن پالیسی زیاتوي پنځم اقدام به له سیاسي حل وروسته کیږي. هغه مهال به امریکا ممکن اړتیا ولري چې په اساسي قانون کې د تعدیل له بحثونو د ختمېدو تر وخته او یا هم د انتخاباتو د ترسره کېدو پورې خپل ځمکني ځواکونه په افغانستان کې وساتي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره ستراتیژیکي تړون ته ژمن پاتې شي او دې هیواد ته پوځي مرستې جاري وساتي او که داسې نه وي د قدرت توازن ممکن د طالبانو په ګټه تغییر وکړي او سوله له منځه وړه شي. بریتانیا چاپ ګاردین ورځپاڼې په افغانستان کې د طبیعي زیرمو په اړه یو مضمون کې لیکلي دا هیواد تر ځمکې لاندې زیرمو له امله چې تر اوسه نه دي استخراج شوي د بحران له موجودیت سره مخامخ دی. په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو او ناامنۍ وروسته افغان حکومت بهرني پانګوال هڅوي چې د دې هیواد کانونه او طبیعي زیرمې راوسپړي، خو د غښتلو قوانینو د نشتوالي له امله رښتینی خطرونه هم موجود دي. ورځپاڼه لیکي پاپا نیو ګینی او هیتی هغه دوه هیوادونه دي چې طبیعي زیرمې ورته په یو مصیبت یا بلا بدلې شوي او داسې ښکاري چې افغانستان د سولې او ثبات د تامین او پاک چاپیریال په مقصد په جدي ډول غواړي طبیعي زیرمې په خپل حال پرېږدي، خو اقتصادي مجبوریتونه هم ډېر زیات دي.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت چارواکي وایي چې د دې وزارت ټول تړونونه له سره څېړي. د ښار جوړونې وزیر د سل ورځني کاري پلان د تشریح په غونډه کې ویل چې په تیرو 12 کلونو کې په دې وزارت کې ډېرې پروژې غیر معیاري وي او جدي پلټنې ته اړتیا لري. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په فساد کې د ښکېلو ډېرو ادارو او کسانو دوسیو څېړلو ته ژمن دی، د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي په دې وزارت کې به هم د فساد په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری چې د سه شنبې په ورځ د سلو کاري ورځو پلان تشریح کوو رسنیو ته وویل د دې وزارت په ډېرو تړونونو د فساد شک کېږي او په دې اړه به جدي پلټنې وکړي. نوموړي وویل د یاد وزارت د شپږو کارکوونکو لوی څارنوالۍ ته معرفي کول د فساد په وړاندې د مبارزې یو پیل و او دا لړۍ تر هغه وغځوي چې هر چارواکی فساد نه وایي.
مو کمیټې ځنګړې کړې چې ټول هغه قراردادونه چې په دې وزارت کې شوي تر خپلو څېړنو لاندې ونیسي، او په همدې ډول ډېرې پروژې زموږ تر پلټنې لاندې دي.
ښاغلی منصور نادری وایي د سلو ورځو په موده کې به د وزارت د کارکوونکو دقیقه ارزیابي وشي، د ښار جوړونې د پالیسۍ لپاره به یو ملي چوکاټ جوړ کړي، د ښاروالیو سره د کار د تداخل ستونزه به هواره کړي، او د خلکو شکایتونو ته به پاملرنه وکړي. د ښار جوړونې دا نوی مشرتابه په داسې وخت کې د قراردادونو په بیا کتنه او د فساد سره په مبارزې ټینګار کوي چې د همدې وزارت شپږ کارکوونکي د روانې میاشتې په پیل کې د اختلاس په تور لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. له دې وراخوا افغان حکومت د کابل بانک او د افغانستان د ملي دفاع په وزارت کې د فساد په دوسیو هم د څېړلو کار پیل کړی چې د اقداماتو د خلکو بېلابېلې کړۍ د فساد په وړاندې مبارزې ته هیله منې کړي دي. د فساد په وړاندې د مبارزې د افغاني ادارې ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل، د ښار جوړونې وزارت اړوند قراردادونو څېړل باید داسې وي چې د هر چا جرم او سرغړونې له خلکو سره هم شریکې شي.
هغه مفسدین چې هغوی په یو ډول پرمفهي سړی جوړ کړی وي، په یو ډول په اداراتو کې سپاره شوي ول، د دغه خلکو د نیولو لپاره ځینې فرضونه برابرېږي. اما یوه اندېښنه د ولس سره دا ده چې کېدای شي دغه مسالې سره په ځینو وختونو کې مصلحتي برخورد وشي، بلکې دا په داسې ډول سره وڅېړل شي تر څو عاملین په ګوته شي، عوامل په ګوته شي، اسباب په ګوته شي، او بالاخره د فساد سربندارګي اغېزمنې لارې چارې باندې فکر وشي.
ښاغلی مشکور وایي که څو نور وزارتونه هم ورته اقدامات او د فساد له امله د قراردادونو د بیا کتنې ژمنې عملی کړي، بېل شک چې د نړیوالې ټولنې په وړاندې د افغان حکومت ژمنو ته به عملي بڼه ورکړي. افغان حکومت په تیره بیا ولسمشر محمد اشرف غنی تل په کورنیو او نړیوالو غونډو کې ټینګار کړی چې د فساد په وړاندې به جدي مبارزه کوي. دا چې د ښار جوړونې وزارت په تړونونو کې به د شوي څومره اختلاس څخه پرده پورته کیږي، راتلونکی به یې په اړه ځواب ووایي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول واوري. د امریکا وزارت وی هڅه کوي چې د 2000 میلادي کال پورې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې سطح په یو لک ولادت کې 250 ته رخکه تکړي. د دې وزارت مرسیال عبدالبصیر سروری ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال په هر 100,000 امیدوارو ښځو کې 320 د زیږون پر مهال مري. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
له قانوني عمر وړاندې ودونه، د امیدوارو ښځو ناسم خواړه، د حمل په وخت کې د وینې ضایع کول، د وینې لوړ او ټیټ فشار، د ولادت په اړه کم معلومات، په روغتونونو کې د لازمو روغتیایي خدماتو نشتوالی، او په کورونو کې زیږون هغه عوامل دي چې له امله په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه هم لوړه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، له نړیوالو سره په ګډه یو لړ پروګرامونه لري څو تر 2000 میلادي کال پورې په یو لک ولادت کې د مور د مړینې کچه 250 ته راښکته کړي.
کاهش رقم مرگ و میر مادران تا 250
په یو لک زیږون کې 250 ته د مور د مړینې د کچې راټیټول چې اوس 320 تنه ته رسیږي. په 0009 زیږیدلو ماشومانو کې د مړینې کچې راټیټول 25 تنه ته، او په هر 0 ماشومانو کې د مړینې د کچې راټیټول 15 تنه ته.
100,000 ولادت زنده.
ښاغلی سروری وایي هڅې پیل کړي دي چې په ولایتونو کې د قابله او نرسانو لپاره نوي ښوونځي جوړ کړي، په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو معاشونه لوړ کړي، او د زیږون ترمنځ د واټن په اړه د خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. که څه هم په افغانستان کې د میندو د مړینې په اړه نوې احصایه په لاس کې نشته، خو د 2010 میلادي کال احصایه ښیي چې په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوس هم افغانستان د نړۍ د لسو هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ده. په افغانستان کې د امریکا پراختیایي اداره وایي که څه هم په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیرو کلونو په پرتله راښکته شوې، خو اوس هم د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې استازی کارلا فوسن وویل له حکومت سره په ګډه کار کوي څو په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې ګراف راټیټ کړي.
اړتیا ده چې مور او ماشوم ته اړین خوراکي مواد ورکړل شي. لازیگون مخی معیاری او با کیفیت خدمتون ورته وړاندې شي. د کورنۍ تنظیم او امیدوارۍ پر مهال موږ د مور او ماشوم روغتیا لپاره د پلانونو په جوړولو کې به ورسره مرسته وکړو.
د امریکا د پراختیا ادارې د 2010 میلادي کال احصایې ښیي چې په افغانستان کې په سلو امیدوارو ښځو کې 14% له لازمو روغتیایي خدماتو څخه برخمنې دي. داسې انتقادونه موجود دي چې د میلیاردونو ډالرو له مرستو سره سره اوس هم په افغانستان کې خلک معیاري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالن سپارښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت دې په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات، امبولانسونه او د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات کړي، ځکه دغه ستونزو ته پاملرنه د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راټیټولو کې مرسته کولی سي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو پر وړاندې سختو جګړو کې له ځانه مېړانه ښودلې خو ډېر تلفات یې هم ورکړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي او ډېر ژر به یې له رسنیو سره نیټه شریکه کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیری موسو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې پر ټولو نړیوالو مرستندویو موسو غږ وکړ چې تر نوي ورځو پورې په دې هیواد کې له سره ځان ثبت او راجستر کړي. امریکایي مقامات وایي د پوهنتون یو محصل چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر اغېز لاندې و او په نیویارک کې د یوې چاودنې پلان درلود نیولی دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون روسیې ته د هغه پلان په اړه خبرداری ورکړ چې غواړي سلویخت نوي اټومي بلاستیک یا لرې واټن وشتونکي توغندي ځای پر ځای کړي. او د مصر یو محکمې د دې هیواد پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام سزا تایید کړه. د خبرونې پاتې برخه د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکو 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وستد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو مالیدونو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
د نو نصیر احمد نوم ده. دا سلوګر نه غږیږم د بریک برک له سپلې نه.
ستونزه مو څه ده؟
د موږ مشکل د مېوبینه سره تقریبا دوه کاله کې چې منډه وایم د مېوبینه ته بیا یو تاګ میاشه یو خبره کې چې واسناد د اوس وخت تر شوی دا بیا چې زوم بیا شپږ وو میاشه تقریبا دوه نیم کاله موږ ته منډه کوم الته بس نه پیګم څه کوم په خدای موږ حیران حیران د دولت ته یم. بس
ته چیرته معلول شوی په کوم ځکه؟
دو نیم کال کې د اطلاعات له خوانه موږ ملول شوې مې ده. بس خلک مو ته ویل چې راځه د مېوبین اسناد جوړ کړو. دوه درې کال کې من د اسناد مونږ نه جوړیږي. بیا په دوه کال موږ د اسناد جوړ کړو. دلته موږ ته 5000 روپۍ ویل کېل. بیا وایي کابل ته ځي. کابل ته چې واره غلا تاسو پیسې راځي هلته بیا وایي ټاپان نه خوړلی. بیا د ټاپې ته بېرته راغلم. ټول ته منډه وهلم وزارتونو ریاستونو ته بېرته زما اسناد واره غلا کابل ته. اوس شپږ میاشت کېږي کې نن راځي سبا راځي. موږ ته چلونه کې چل جوړي تقلب کوي ډاکه بازي کوي. موږ حیران یو سره.
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللی له چا سره مو اړیکه نیول د هغه وای لیدرته
از یو سالای دا شاغان میگی آجی صاحب شاغان میگه غسر وای اول سلامونه از چه بیاتی و آجی صاحب شاغات سرخم خبر ده مگ در آقا فقط سیگریت پوس گئی و صبا رازی اول خود نیم گنتی مگ سر خبر میگه بیا وای صبا رازی بل صبا رازی در مثلا جا تلفن من مخیس و چه تو تلفن کی بعد وا خبر کی وای مگ تا تلفن ما کا مگ خدای حیران مگم چی شید دا دولت نه نغوړم دا دولت نه هیڅ نه.
تاسو چا ول ته پیش وای نو اسنا دم جوړ کړ او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته مخ په اسناد وړي دي.
و ټول منل ده د موږ اسناد ده د موږ خپل ائتلاف کابل ته هغه فرانسان شفخانه خپل ده ائتلاف موږ وړې والته ټول هغه اسنادونه شته و منل د تنا د موږ مشکل نه تقریبا د موږ سلګونه نور ده د خلک مشکل ده د خلک مشکل جوړي موږ ته چل وي بس موږ دانه غوړم چې در هم دولت تاسو کمک کوي په دنیا در سره کمک کوي ټول په جیبونه چې خلک سره دوکه بازی کوي خلک پیسې نه لري چې ولایت ته ورشي پیسې ورکړي په خدای ټول خلک مظلوم ده ټول سره بس داسې دوکه بازی
اوس له کومې ناحیې معلولې
تقریبا درې څلور مرمۍ خوړلې مې ده بس یو د لاس مې اوس کار نه کوي بس داسې ټپ ولال ده زه خپل هم بیکاره یم بیکاره یم تقریبا دوه درې کاله بوده اسناد پس منډه وم اوس اوس زه وایم چې زه نه پیسې غواړم نه کارت غواړم بس یو خبره ده چې نور هغه مظلوم د خلک ده هغه مظلوم بیچارهګان چې منډه منډې هغه سره نور چلونه بندې
ته چې پیسې نه غواړې اسناد نه غواړې نو څه غواړې
ګوره تقریبا دوه کاله خو منډه مو ول اسناد پسې نن ورځ سبا ورځ تا پی لګا دغه لګا بیا شپږ میاشت اسناد چې جوړ شو موږ ته 5000 روپۍ ولیکل بیا شپږ میاشت نور صبر مې کوي وای وای یو امضا یې تاپه نه ده شوی بیرته د کابل نه راغله بیا تاپه ټول تمام موږ نه تقریبا سلګونه نور هم تاپه ولګول
اوس تاسو اسناد چیرته دي
اوس اسنادونه موږ نه پیږم دغه سره دخل خو یې کابل سره د مینیت سره ده هغه هلته امضا پاته ده امزای تقریبا وای نن سالی زی را غیر اوڑی سبا زی مک نپیگم مک به خدای حیران حیران رقم دو استوز ما در شوید در دولت تا مک تا مالان شد دست داکه بازی که خلص را چل که ظلم که طول
پا آخر که غخته نمو چه ده؟
بچاره خفر نورم غالان مند ار و رز مند که آن دخل مکتا غلط فامی که مثلا مکتا را چل بازی که و اینن راشا سبا راشا مکتا غلطی تو گوره یو اسناد دو کاله که دو نیم کاله که خدای مکتا اسناد پرته ده دو نیم کاله که مکتا اسناد تو گیر نرزی کم عیبم نلیری مشکلم ندیده ده خلق هم وی که دوتا اسناد خی اولا نمبر اسناد ده و یا 300 مکتا در لکل ده او یو 300 تقریبا معلول لکله ده بلکه هم ده خرص ده مختر درخم که مگه ایران تاس خپل بس قضاوت کرد بس من ده خوخته نده چه مختر نور مزهوره ای که مثلا علت رازان خپل مکتر سر دختی ها وی چه درخم ده مکتر خپل نق سرگردان نشان ده مکتر قضاوت کرد مگه نور ده مسلمانان بچارگان چه رفت کره ای نیلی ریال که شز نر علیکان منده وی بس اغای سرم دست مملکی
موږ د غستونزه د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولین د وزارت له مرستیالې سره یا پایکان سره طرح کړه.
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موږ خپل پروګرام لرو او هر پروګرام مو داسې دی چې په اړوندو ریاستونو کې یو منظم مهالویش لرو نو دغه مهالویش لمخې په بیلابیلو نواحیو کې خپل کار تر سره کوي او بیا په ټاکلي وخت دغه کار تر سره کیږي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې د نصیر موضوع ماوو سیړله اړوند رئیس ویل چې د نصیر په نامه به ډیر خلک وي نو د دې لپاره دوی کولای شي چې راشي او خپل ورقه ماته راوړي او له موږ سره اړیکه ونیسي چې وګورو ستونزه یې چیرې رسېدلې. دا کار به هم وکړي خو له هغې پرته کولای شي چې خپل ورقه ماته راوړي مکمل شهرت خپل ماته راکړي. زه هم کولای شم دغه موضوع تعقیب کړم خو که حقوق لسو مخکې کلونو وي په دې اړه سناسه ستونزه شته چې دوی دې انتظار وباسي تر څو چې و شکرای اجازه واخلو ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته زی او موږ بیرته احکام اخلو. په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي نو بیا په هغه صورت کې موږ کولای شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا کړو. خکه دوی زموږ له نظره یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمباری کې یا چاودنو کې ټپی شوی وي او معلول وي نو بیا د قانون له مخې ورته حقوق ورکول کیږي.
تاسو له نصیر سره څه همکاري کولی شئ؟ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ؟
خپل ورقه دې په مستقیمه توګه ماته راوړي. زموږ دفتر هر کله خلاص دی نو سکرتاریت ته دې خالد ته راشي. هغه دې مسلې په جریان کې دی مسله تعقیبوي او د لوګر له رئیس سره په مستقیمه توګه خبرې کوي. اول به اسناد وکتل شي که په هغه کې لیکل شوی وی چې دا کس په جګړه کې ټپی شوی وو، نو موږ بیا ورسره مرسته کولای شو.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829013.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې یې وایي د نامنۍ او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نسي پیدا کولای. د غرض د معارف او هم د نامنۍ په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، سلام علیکم. خو د خاص رزګان د رزګان ولایت د خاص رزګان ولسوالۍ څخه زنګولي یو مېشت کې د چیرې و د خاص رزګان لار بنده ده. یو من په تاسیه په درې سوه په درې نیم سوه روپۍ د بیر بدل دی. حکومت توجه نه کوي لارې ته. ډېر بد ده. د زموږ شکایت لوړ مقامات ته ورسوئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم. د لوګر ولایت د اجل ولسوالۍ نه نذیر احمدزی در سره په تماس کې یم او خپل پیغام ثبت کوم. مننه کوم د ازادۍ راډیو نه چې د افغان ولس پیغامونه په ډېر ورین تندي خپروي. زه خپل پیغام په دې ډول ثبتوم. دا خو ټولو هیوادوالو ته په ډېره په ډاګه او واضحه معلومه ده چې د ازلي ولسوالۍ د څو کلونو په دې خوا د څلورو خواوونه معاصره ده او ټولې لارې مخالفینو یا طالبانو ورباندې بندې کړي دي. هېڅوک کار کولو ته نه پرېږدي، خو یوازینی څوک چې دلته کار کوي هغه د پیوستون موسسه ده او د ازلي غړي دي چې په هر ځای کې کار کوي. خو ډېر په تعصب سره باید ووایم چې دغه پیسې چې دوی کوم د پیوستون کار ده په ځای نه لګېږي. په دې معنا باندې چې تقریبا دیرسو کلو کې دوی کار کوي او پیسې د نوي کلو را وباسي. په دغو پیسو کې چې کوم دا د لوګر مشرتابو د پیوستون او د ازري د پیوستون مشر بشپړ ډول باندې په کې لاس لري او د دوی همدغه پیسې اخلي. او باقي دا دیرسو کلو کې چې کوم کار دوی کړی ده دغه پیسې د ازري د پیوستون مشر رئیس د کلي خزانه دار او ځینې نور کسانو ته ورکوي او دغه دوی سره پټي ولا کوي. نو د ما د مسؤولو چارواکو او لوړو چارواکو نه هیله مې همدغه ده چې دغه موضوع په جدي ډول سره تعقیب کړي او په ازره کې چې څومره اختلاس او ګډې دي دغه ټولې د پیوستون لخوا نه موجود دي.
او السلام علیکم. زه د ګزاو د ولسوالۍ سرجه او محمد خبره کوم چې ما دوه زامن پرون ماپښین پر درې نیمې بجې په شهادت باندې د طالبانو له طرفه ورسېدل. د طالبانو وویشتل په حکومت کې ولاړ ولا زه به زره موږ غم وخلاصې که موږ غم نه وخلاصې موږ به خپل دغه کډې به د وطن سره موږ به بار کړو. دا حکومت هم په شهادت کې روان، طالب هم په شهادت کې روان. زما دوه دانې بچان ولې دای دواړه دغه څو لړ خپل وخاور ته وسپارل. وسلام. نور ارمان نور.
السلام علیکم. صاحب عبد الله د بدغت ولایت د غرماش کې ولسوالۍ د تخت خاتون د کلی هم زما د حکومت څخه دا ایله چې دا توپونه یا بل هغه را غورځول او امنونه یلا پنا کنه د طالبان سره بل شي تو پهونه را غورځول. یو نفر ته شهادت ورسېد او سره د دوه سفر نو زه دغه تو په غلې په کور کې مو شته. نو دغه قضاوت خپل حکومت کې در بیا تر دی. نو نور مو وخت نه نسمه بس کمی ابو وسید دغه ځما فیان به زرو د حکومت چارواکو ته رسوي چې زه دغه یو غټ ظلم یو غټ کیره او خصوصا پر ملت باندې دی ځکه چې په جګړه کې د بل چا سره شکیلې په مانس کې موږ ملت څخه د خاورې شومو ته موږ ما دغه ډیره غټه هیله چې نه د طالب د دغه صحیح سره هیڅوک دوی نه حق او انا غوځي یو په شهادت ورسوي سره د دوه سیاسترو نو دغه غټ ظلم او غټ دغه د نور مو وخت نه.
سلام علیکم. زه یو د تورخم لند ډریوري ما مونږ ترافیکونه ډیر پازاد کی اول کوم مخیره ته ودری ګروپي غواړي ګروپي راګه ګروپي مرته نه نو وکول د 300 پرچلي کی بیا ګورځوي چې مونږ غریبانه نه دا کار مکو مونږ سره بیا موټر کې راځل کی نشارک ته مونږ وړي ورغول شارک نه دی چې مونږ راوځو زنیم زر دریز را وانی دم اونا خیلی ور را منگا مزدوری ترا از دو بجه زنیم بجه شپیر جگی که مزدوری که او دری ترا بی کنه منگ دیر پازاد کی منگ سلی آمد خان که منگا شب غنی ندائی را دو خلق مخا جونی چی تو زنیم دو پتیکانی ولی رو را گولا موتر اخبال دارا ولی روپی تاخنی او منگ غریب چی دار دو داری گورا گولا بدا جنجالو ترا ورو اشرف غنی منگا هیل دا چیز خلق مخا ونی چی دو دی مصیبت منگا خلاص کی جاتی
سلام علیکم د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزور کریه څخه دا پیغام پریږدم ورځ موږ غږ بای چې در امنیتي نظامي چارواکو پورې ورسئ د خدای لري د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزور کریه ته طالبان د څو مدو او هفتو راهیسې راغلي دي پر موږ دا سخت ظلمونه کوي ورور د کورو ته مې راوتو ته نه پرېږدي چې دکان ته ورسو زه یو دکاندار یم د نیکوزور په اډه کې دکان کوم چې دوی په شوارو سیمه څخه زر د 2000 افغانۍ پرې محصولي غواړي او راځي لس 12 نفره په کورو کې ډوډۍ خوري او دوی وایي چې غوښه ورځي خوره راټوي چې دوی سیمه ملکي خلک جهاد نه کوي نو موږ د ورور دې ته ډېر سخت عذابې بای چې حکومت جر اقدامو کې او موږ ناره تاسو د لوړکو چارواکو ورته وي چې موږ دوی ته ډېر په عذاب یو او موږ په پرباخچو باندې وب باندې چې موږ درمندونه دراوه د طالبانو په مرمۍ کې سودر کیږي او ورونه اخلي چې موږ د 12 میاشتو خاري یو مخره بسکه وسلام
د زنګرمن ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمن دا خبره کوم مدر ته ډېر د محلي جسخ بازادي نو بلګ والی سو د بل کار کولی سو الهی لټ کار منې کې اردو ملې موجود دی د طالبو د ملکي برخ نه شي کولی پر هر چا باندې لټ کان کې نو دا د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت څخه موږ دا هیله کوو چې دغه الهی لټ کان وکړي.
السلام علیکم زه د محمد یم د کندهار ولایت نه اړیکه در سره نیولې ده. ما د کندهار د پولیس څخه ډېر ګیله لرم. د کندهار د ولسمې ارزې پولیس دې ډېر بې تربیې او خلک دې خلک نه کې پنه کې زیری زه خپل پولیس یم ما کار څه کار کړی دی دیګ ما کار نه مني زه پر وایي دا تاسو ته ارسیر چې جوړ څه به الله ته وظیفه لري او د نو ولې تر غاړه موږ ناست یو سړي موږ فیصلان فلنجران وي ولې ته ور اچي ډېر لږ دي هیڅ عزت ته چانه لري زما دا هیله او خواهش دي چې دا د کندهار د ښار امیرین ټول تبدیل کړي او نور نوي او تعلیم اوته امیرین مشتره واخلي. وسلام
د روزګان د ولایت د شیراساز د ولسوالۍ خبره کوم وروره دا چې تکلیفونه دي ملکي خلک دي په عذاب دي طالبان هم شاوخوا راګرځېدلي دي حکومت هم دی په وطن کښې شنه د دونه ګرځي وروره اسلام یې تباه او برباد کوي او حکومت هېڅ پرمختګ هم نه دی کړی دغه دېرش ورځې کېږي چې پر موږ لار بنده ده یو من پټاکې یوه ډبه غوړي یو من وړه هېڅ شی هم په دنیا نشته نو وروره موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سره وروره دا لارې راینه کړي دغه کومه پکې چې وروره دغه در به درې ورکه شي. وسلام
السلام علیکم زه عبید جان زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم وروره دلته دغه ملي اردو ملي پولیسو ته ولاړې په دې غونډو باندې دغه د جزاک سیمه ده ټول افغان اوس پر څلور طرفه سوانونو غوړي ټول ملکیان دا په سړیو کې بند پاره دي بالا چپه او رسوانونه جوړ غوړي دا رقمه مشاهده دي چې مسلمان ورانکه دا رقمه مجات وي او دا ازادي راډیو ولان وایي ډیموکراسي د دسې د تاسو چارواکو سره توجه خبرې وکړي تاسو سره باره دې څه عمل کوي اقتصادي مسلمانان ته وګورئ چې سړی یو څه د څه نه پده کېږي دغه یې کېږي که یو څوک د دغه هم خوري په دغه پسې سر وګرځي نو دغه کار یې په بشپړه توګه سره سم عملیات وکړي او دا رقم مسلمانان ټوله تباه او برباد کړل خپله راشي سړی وسپارم.
السلام علیکم ثناګل انتظار احمد لغمان ولایت علیګار ولسوالۍ څخه زمونږ په ساحه کې برق نشته امنیتي ستونزې زیاتې دي موږ د اشرف علي صاحب څخه غواړو چې دا ستونزې د هم حل کړي. وسلام
او نور د ملي اردو د ځواکونو څخه دلته ډېر په شکایت چې د چشمو په سیمه کې د میوان ولسوالۍ د ماشینان غواړي د خلکو څخه خلک وایي وټکوي دا زموږ پیغام د اشرف غني پورې ورسېږي او د خلکو کورو تاوانونه هم ورغورځي.
السلام علیکم هڅه خانم د حلمت د نن د ورځې سره څه موږ په ساحه کې د څه د نورو د ساحه کې مخکب نه څه موږ د ورته د توکل او څه ته مخکب نه کی تاسو د کوم کې د یو شپ مشکلات سره محمد او سلام مخه تاسو عمر.
السلام علیکم زه لا وجن روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ سره خبره کوم
ما پیغام دغه دی چې دغه د پیغمبر په غاړه باندې باره د علمونو د لښکرګاه فرمابین د کندهار فرمابین باندې دغه پیغمبر باندې اسکر ولاړې باره بس و پلار ټکان د ټنګانو ټکان دي باره شوب دي شکی ورته ویل څه چې وایي وطن ته کښ وطن ګزه وره په ودینو ما هیله دغه ده چې یا دغه سمدن یا جنگ شروع کړي یا ټکان نه کړي.
بلی السلام علیکم ز اسد الله ز رسوانیم د جړی دی ولسوالی د کمپس تاسو سره تماسیم ما د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دغه هم دی سره چې مطلبونه نکړي ومني ما هیله ارزو د حکومت څخه خدای دې چې موږ په جړی پولیسو د کمپو کې د کمانډان دی د لکینټن میچ د دې خبر دولتین مننه کوي د خلکو سره د خبر حالې جوړ کړې دي خلک چې مانه باریزي خلک باروي چې دای باری کې مانه کورونه تیرانو او شان نه ورته چې مانه وایي چې خپل ځان سره او بل دا خبره ده چې ما بل مترانه تم کړی د ماشان د مایل سم سره کزرن چې وستا ته مریض شي پیسته هغه متر نه پرځي مریض مانه پر دغه کې امر سي سپوسي مانه دا کاري به په سراته د نه کڅه به خلاف کار کړی دی ما د حکومت څخه ارزو دا ده چې دا کار مراسم کې او دا کوم موضوع لکه دا د هغه ماده ته وایي دا کار مکو چې د بل څه په مدار ولېږي او بل پښتنې مې دا ته چې موږ په ژوند کې ولې فلې کوو کې په ځلان چې ماته د شی بازار ترې په څه وخت کې مانه په بازار کې نه پرېږدي څو کوم ماته وروزه مرسکار په وخت ته بند کړی دي نو طالب سره شي چې مانه پر مخ بند کړی دي خو دغه توا چې بار چې د سره کمباین وسه کوم ګلی ورڅ وخت کې مانه نه پرېږدي کورونا دا خلک مې ماجر څه چې بار چې دا دې څه ما هیل ارزو دا غده چې دا کار مانه سم کې حکومت څنګه دا ارزو دا ده مر ماجر خلک یو د تطراتي مرتدي ظلمن کې پر موږ پر خبرو کوم پر جړا دې مانه غوډو نسی سید احمد دی هله سره چې ما ته غو مصر کې اثر علي
سلامونه ونی کې هلی محمد رحیم د هلمن ولایت د مرجی ولسوالۍ د سیستانی اوسیدونکو زما د لوړکو چارواکو او د دفاع وزارت سره دغه هله ده او د دفاع وزارت چې وایي چې دغه دربچانو سره څوک شکایت کوي دا دغه دی چې دا د خلکو پر دماغو ته دغه ورچی چې د محلي پولیس سره د خلکو بد وسی نو د ملي اردو سوالي خلک دا شکایت نه لري او ملي اردو خو ولی څوک نه پازابوي نه چورو چپاول کوي. والسلام.
بلی السلام علیکم زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خصوصا د سیپون د ساحې څخه خبره کوم ځکه چې طالبان او چارواکي چې دي د په یو نږدې ساحه کې سره ناست دي ټکان سره کوي ملکیان خلک ډېر په عذاب دي هره ورځ ویشتل کېږي زخمیان وړي وه امرجنسۍ ته زما د دوسه دا خواهش دی چې خپله سره ولي او بیا ځا ټکان نه کوي. وسلام.
بله السلام علیکم زه محمدزه احمدي د زابل د ولایت د شاجوي ولسوالۍ څخه د تار سره په تماس باندې یم. زما د پولو چارواکو د خدای هیله ده چې دلته د اربکیانو په نامه باندې خلک ډېر په تکلیف باندې دي. د زابل په ولایت کې د شاجوي په ولسوالۍ کې د ډېر وفرې په موسیکل باندې طالبان په غرو کې موسیکل ګرځي او حکومت په بازار کې ګرځي یو پر رایت مخلوط باندې موسیکل باندې نو خلک له ډېرو ستونزو سره دي.
السلام علیکم روزګان ولایت گزار ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د نور مقامات څخه دا خواهش کوو چې محترمه د زموږ په ولسوالۍ کې د دې فکر جنګ وروره د غربکیان او محلي پولیس چې دغه په طالبان وسنه چې موږ دروازو ته وانه بند کړی دي زموږ د نومان ټول وسوځل او موږ د لوړ مقامات څخه دا خواهش کوو چې دا خلک زموږ د درمندو څخه باندې زموږ کورونه تاوانونه ولي مننه د خدای تعالی.
ما پیغام شو نیو د ډاکټر عبدالله ته وروره سوي چې موږ د زابل ولایت ټول خلک نو مسه کلانو خد نه هو نه محروم یې پریشي دا دوه کال کېږي چې زموږ د زابل چارواکو ته قطن ور یادوله اعلان شو دوی وایي ته امنیت راولي موږ به خپل کلانو ته دوا او امنیت هم د دې کار د مست مسه کلانو غریبان خلک یو مسه کلانو ته ډیر محتاج او استاد زموږ را تر شوی او تر ډاکټر عبدالله ورور سی. والسلام.
السلام علیکم زه د اروزګان د ولایت د ګزام د ولسوالۍ د مرکز څخه خبرې کوم. موږ د نورو مقامات څخه دا خواهش کوو چې موږ د محلي پولیس او د اربکیان څخه وروره ډېر په عذاب یو. په طالبان ټول په ښځه کښې ورته ناست دي. په طالبان ورته ده چې زموږ درمندو ته ورونه ورواچ داوانو ټکان باندې کزور کورونه ټوله را خرابه. د خدای په لحاظ زموږ غور وکړي. مننه. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه عبدالسلام هلمند ولایت یم. ساکلا ولسوالۍ سره ستاسو څخه ناست یم. وروره ډاکټر صاحب اشرف غني او د کشر عبدالعدم دا پیغام دی وروره چې د
لرم دغه زنجیر پر زنجیر تلاشی چوک پر چوک تلاشی ده. یو سړی بازار ته په ارامه توګه باندې نشي تللی. نو دغه مې والي د هلمند والي صاحب دغه غوښتنه ده چې باید دغه پولیسو باندې دی خپله نظارت وکړي چې دغه هر سړی درې تلاشي او تکلیف ورکوي. هغه پیجار و ځانمرګی چې راځي هغه د سړی غریب سړی نشي راایستلی. هغه په دغه کښې را ځي په لنجر کښې را ځي. هغه یو بل غوښتلی سړی راولي. داسې سړی نه شي راایستلی. مشکل سړی چا پرواز کله باندې غزانې ته روان یې دوی درې تلاشي ځینې کوي تکلیف بیا ځایه ورکوي. خدای په امان. دا پیغام
د کندهار څخه نقیب الله. دا پیغام پرېږدم. زما د ولسمشر محترم اشرف غني صاحب څخه دغه غوښتنه ده چې دی اول د واره رئیس جمهوري ته ورسېدی. باچا سو د بارګړی وویل چې ما یوازې مه پرېږدئ د چاپلوسانو ښکار نه سم. و زما په خیال باندې چې دی محترم د چاپلوسانو ښکار شوی دی. د خپل ملت په دغه باندې سر نه ګرځي وروره. دغسې داسې اداري فساد دی په دغه کندهار کښې. زموږ خپله دعوه ده پرې ایښې مو ده د دغه اداري فساد په خاطرو باندې نه کوو. دا لس کاله کېږي د دا کرزي حکومت چې راغلی دی موږ دا دعوه پرې ایښې ده. موږ ته معلومېږي چې په جوړو پیسې په ګونیانو پیسې سړی ونه لري دعوه یې نشي خلاصېدلی. په دا هره محکمه کښې چې دی سم سړی بولي زما دې په خدای سره قسم وي چې هغه رشوت خوره دی. هغه قاضي هغه رشوت خوري چې دی نه مني. راغلی چې د کندهار په ولایت کښې دي دلته یو سروې د سره کښې د خلکو څخه دې پوښتنه وکړي معلوماتونه دې وکړي. نو دا رقم خو باچې نه کېږي چې به یو ډاکټر عبدالله صاحب خپلې مزې وکړي چړې کوي او دلته مظلوم غریب ملت یو دا بمونه دي په بمو کښې ټوکر ټوکر کړلو. موږ په جنګو کښې ټوکر ټوکر کړلو. د بلې خوا بیا کاروي دي یوه روپۍ خواري نه پیدا کېږي. د بلې خوا دغه رشوت خواره زموږ په سرو باندې حکمرانان کښېنولي دي. د دغه کرزي د غلې ادارې د خوا څخه چې هغه خلک ناست دي دا اوسه پورې هغه غله ناست دي د کندهار په ولایت کښې. نو زما د محترم ولسمشر صاحب څخه او د اجرایي رییس صاحب څخه دغه هیلو امید دي چې دغه د کندهار ولایت یو توجه وکړي. دغه فاسق رشوت خوارو غله زموږ څخه هېڅ کښې نور سم مسلې خلک راولي. د خدای روزي دا دیارلس کاله دغو خلکو موږ ټوکر ټوکر کړلو. نه مو قسم به خدای که دعوه دعوه ځای ته رسېږي نه مو خبره ځای ته رسېږي. بس هر سړي چې پیسې ورکولې دغه سړي خبره ځای ته رسېږي. یا غټه وایسته درلوده د هغه خبره ځای ته رسېږي. د خوارو غریبو مظلوم سړي خبر و اوازې ځای ته نه رسېږي. وسلام.
زموږ دغه غوښتنه ده چې په زابل کښې دغه دوه کاله کېږي چې موټرسایکلان بند دي. زابل خلک د ډېر غټو ستونزو سره مخامخ دي. خلک ډېر بې وزه دي په زابل کښې. نه نوي فیصد فیصد موټرسایکل اقتصاد پر موټرسایکل باندې جوړ ده. نو موږ غواړو چې دغه موټرسایکلان خلاص شي. د سیوري څه وحیدالله خبره کوم. زابل ولایت کلات شاپ. وسلام.
الو زه سردار د غورماشت ولسوالۍ تاسو ته مخاطب یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. د مینې ډک وروسته د سلامه زما پیغام اشرف غني صاحب ته ورسوئ چې دغه موږ د جارجې وکړلې او موږ دېشکونه یې اته کاله ته وروسته وغورځوله. موږ هیله لرو چې دغه زموږ په دېشکو باندې دوی تجدید نظر وکړي او هغه ور وکړي. موږ دا اته کاله څوک مړه څوک ژوندي موږ دونې عمر ګذره نه شو کولی. او نو هیله مو دا دی چې زموږ دغه شکایت او دغه درخواستي و اشرف غني صاحب ته د راډیو ازادۍ کارکوونکي ور ورسوي. ډېره مهرباني و د دوی څخه به وي که دغه زموږ دغه د حاجي اوقاف سره شریک کړه او حاجي اوقاف ته یې دغه ویل وکړله. اته کاله بعد به موږ ته موږ ته نوبت رسېږي څوک مړه څوک ژوندي. هغه هم یا د پنځوسو کالو یا د شپېتو کالو یا د اویا کالو سړی دی.
دا به بیا کم ځای ته رسېږي، کم څه به بیا به دا به څه د حج مراسم پر ځای کوي. نو موږ دا خواهش د رادو ازادي څخه وچته د حج اوقافو سره تماس ونیسي او د هغو څخه دا درخواست وکړي. اشرف غني صاحب، موږ به دا غوښتنه ته جواب وایي که چېرې نه شي ویلی، نو موږ ته دې بېرته دا زموږ پیسې راتاویلې شي چې موږ د یو بلې لارې څخه یا د پیسو د حج د اخیستلو د لارې یا د بلې لارې یا د پاکستان د لارې څخه موږ دا خپل درخواست پوره کړو. نو موږ دغه هیله دی هیله کوم چې دغه زموږ درخواست به اشرف غني صاحب ته دا حج اوقاف رئیس ته دا ورسېږي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو پیغام مو ته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اوریدلی وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره تر سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.